په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. پولیس چارواکي وایي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې شل وسلوال وژل شوي دي، او د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل، د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمې غونډه کې د برخې غستو لپاره راغونډیږي. د نړۍ 1/3 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به د شام د هغه جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 2 لکونو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. ټاکل شوی وه چې د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا کوي. په تیره یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ دې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلی دی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړې دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ.
بلخو له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي دي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د رواني جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېره 6 دیرشو ته رسېدلې ده. د یاد وزارت چارواکو ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ژوبل شو کسانو شمیره 6 دیرش او د لادرکه کسانو شمیره 5 اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو اجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو سره دي. تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 زیات اجیان وژل شوي وو. د افغانستان په کندوز ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سخت نښته روانه ده او د ځایي پولیسو په وینا 6 وسلوال طالبان یې وژلي دي. په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې په 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار حمله وکړه. د خبریال اجمل آریان په وینا وسلوالو سم په استوګن ځایونو کې پټ دي او په وقفې سره د ډزو آوازونه اورېدل کیږي. خو د پوځ او پولیسو دستې د کندوز ښار د حفاظت لپاره رسیدلی دي او حمله کوونکي له ښاره په یوه فاصله رایسر کړی دي. د کندوز د پولیسو د بیان د سید سرور حسینی په وینا په جګړه کې 6 وسلوال طالبان وژلي دي او 5 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د طالبانو بیان بیا ویلي دي چې په ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. په پکتیا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسیدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته ویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سبانې 13 نور کسان زخمیان کړي هم دي. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 500 کسان یې وشلي وو. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روسنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره دا اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روزنه ورکول کېده. د فرانس جنګي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حمله کړې وې. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی ان ان سره په مرکه کې ویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو داسې به دوی ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شي. ولسمشر اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د مغربي هوادونو لخوا دې غوښتنې سره مخامخ دی چې د شام د جګړې پر مهال باید له واکه لاس واخلي. روحاني چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللې همداراز ویل که امریکا بندي ایرانیان خوشي کړي دی به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره هڅې وکړي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیو اخیستل کیږي او په 1.40 روپیو خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیو او په 1.45 روپیو یو پاؤنډ په 1.58 روپیو او په 1.68 روپیو یو ریال په 19 روپیو او په 19 روپیو 45 پیسې یو درهم په 28 روپیو 60 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیو 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوج وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 60 بنو کې 10 او 60 او په کوټه کې 19 او 12 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون د امریکا، چین او افغانستان چارواکو په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د روانې غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د چارو شنونکي وایي په یاده غونډه کې د نړۍ د مشرانو لیدنې او د هغوی خبرې اکثره وخت کومه نتیجه نه ورکوي.
عالمی لیډران دی غیر راشي او خپل پالیسي بیانات ورکوي، ډیر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي.
د پاکستان حکومت وایي د مینا د ټیل ماټیل په وروستۍ پیښه کې د مړو شوو پاکستاني او حجیانو شمیر 6 ته لوړ شوی. بلخوا پرون د افغانستان د خوست ولایت په یوه کلي کې د والیبال لوبې په سیالۍ کې شوې بمي چاودنې 12 کسان وژلي دي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک بیا وایي د ایجنسۍ انتظامیه یې بې ځایه تنګوي او د ګاډو د راجستریشن لپاره پیسې ترې غواړي.
مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي، دا یې امیر نه 15,000 روپۍ پر ګاډي وخلي.
او د ممندو د ساپو تحصیل اوسیدونکي هغلته د یوه لوی سړک د بیا جوړولو چارو درېدو له وجې شکایتونه کوي.
دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دی خپل مالونه څاروي سبزیانې را وړي، نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي، خراب هم شي.
د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د امریکا، چین او افغانستان چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د روانې غونډې په څنډه کې چې په نیویارک کې روانه ده، د هغې په څنډه کې د افغانستان او پاکستان او همداراز د سیمې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. د مشال راډیو خبریال نسیم شفق چې دغه غونډې د پوښښ لپاره دا مهال په نیویارک ښار کې دی، سره زما همکار شاهین بونیری خبرې کړي دي. په سر کې تر پوښتلي چې د یادو هیوادونو د مشرانو دغه پرونی کتنې د خبرو مهم ټکی څو؟
پرون افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز، د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاحکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي، او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ دغه کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې، په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شفق صاحب، افغانستان کې چې دا د امن کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې سمو د وړاندې هغه بیا ودرېدې، بیا نوې نورې خبرې پکې رالی، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو تازه څرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان، څه ستراتیجي چې د غلطه به د امن د ستونزو څنګه هواري کی؟
پرون په درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په زغرده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې د هغوی اشاره پاکستان ته یالته یي. نو ښاغلی عبدالله په څرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي، او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي.
له نیویارک ښار څخه زمونږ خبریال نسیم شفق چې دغلته د امریکا، چین او افغانستان د چارواکو د پرونی کتنې حال یې راکو. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د روانې غونډې او د هغې د ایجنډا په اړه زما همکار مجید بابر په همیاد ښار کې میشته خبریال جهانگیر خټک سره خبرې کړې دي. راځئ دغه خبرې واورو.
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمي مسایل دي په هغه باندې زیات نظری د خلکو مشرقی وسطا مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري. د وخت په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو هغه کمولو دپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونه چې کوم کې برطانیا او فرانس هم شامل دي، هغې د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگی یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حلې دل شته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چې هر کله داسې غونډې شوي دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی، او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کوم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ماته ښکاري، خو ماته داسې سنجیده کوششونه چې کوم در لاندې
مختلف عالمی قوتونه یو دی شی او دا کوشش وکي چې هلته کې داسې لارې روزي نو هغه ماته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ماته فی الحال نه ښکاري. دلته کې جو څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ څه ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري. نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کېږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم وو خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي. خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي او عام رایم دا ده چې چونکې پاکستان دا اعلان کړی وو چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
هم د امریکا له نیویارک ښار څخه خبریال جهانگیر خټک وو چې هغلته د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د روانې غونډې د ایجنډا په اړه زما د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت ویلي چې په مینا کې د رامنځته شوي ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شویو پاکستانیو حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلی. د یاد وزارت د وزیر په وینا چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان لا هم بې درکه دي چې دوی د لټون کارونه پیل کړي دي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلی او پنځه دېرش جوبل شوي دي. د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، سند، بلوچستان، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لا درکه دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي. دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی او د علاج نه پس دوی پاکستان ته لیږل کیږي. دی وایي چې څومره ژر ممکنه کېدی شي صحیح معلومات ترلاسه کیږي. په لادرکه کسانو کې دوه سوه یو اویا میلاو شوي دي او زموږ د معلوماتو تر مخه تقریبا شپږ دېرش خلک شهیدان شوي دي او پنځه دېرش جوبل دي. د دې جوبل شوو حاجیانو علاج به روان وي او په صحیح طریقه به د دې د واپسې انتظام هم کیږي. د مذهبي امور وزیر په وینا چې د حج د پالیسۍ مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړه شوي وي نو د هغې د خپل خپلوانو سره رابطې نه پس هغوی هم سعودي عرب کې ښخول کیږي. د دې تر څنګ د مذهبي امور وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي. بلخوا د مینا په سانحه کې د لادرکه شوو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین له اړخه خارجه چارو وزارت سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې او حج مشن ته خپل کوششونه د زیاتولو هدایت شوی دی.
اسلام آباد زمون خبریال رابعه اکرم خان و د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې اووه سوه نهه شپېته کسان مړه شوي او تر نهه سوه زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې یو سل او څلور څلوېښت تنه ایرانیان هم شامل دي. جزئیات د سالم احمد صالح پر رپورٹ کی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې اووه سوه نهه شپېته کسان مړه سوي او تر نهه سوه زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې یو سل څلور څلوېښت تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هېره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهای زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسئله نه ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
پرون یک شنبه ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغالي کې چاودنه شوې چې د وروستیو معلوماتو تر مخه دغه پیښې د مړو شمیر 1100 تنو ته رسیدلی او تر 150 ډیر کسان پکې ټپیان شوي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر 150 ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 1100 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې وویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لیوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 150 تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی وو چې له امله یې خواوشا 1400 تنه مړه او 390 پورې ټپیان شوي ول.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو بچپه ډېره شون لور مې د غږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیروا پولیس د سپارت کار کې اول د ترته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
له شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک د هغه ایجنسی د پولیټیکل انتظامی نه شکایت کوي چې وایي د دوی د لوټلو لپاره نوي چلونه راغستي دي. دغه کډوالو په خبره انتظامی ورته د هغه گاډو د راجستر کولو لپاره وایي چې دوی وارد د مخه له پولیسو سره راجستر کړی دي. د سیمې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان بے کورا شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملک ګل سالی جان وای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا ہوڑی تھا جو داڑی ہیں کہ الریڈی داخل کر رجسٹر دا سچے ڈیر نہ ڈیر دڑو پڑے ویر سا دے پولیس چوں کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا سا یو کا نن موجود دا دے خال کے تا جتائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تو کھول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس چوں کہنا دا خپل غا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت چھ گناہ دا گناہ مزید دنے رانی خپل کلار ابن دے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
خزر تلا وای دلتا را غلی گاڑی دا اول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مج شوی گنا دا د کجمیر رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا د کی پکے گورنمنٹ رجسٹر کڑی دی گنا او مخ شایو دو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش جڑ غلا جا اے دیگ دا مسالا بیا جوڑ کڑی دی خپل یا نا مهاجرات دا امیر در بدرای تا نہ کسی دا امیر نا 15,000 روپے پر گاڑی او پلی
ملک عبدالمامات خان وای کا ضرورت وی نو بے شک بای رجسٹر کڑی او پولیٹیکل انتظامیہ تا با ٹول لوازمات پورا کڑی خود کڑوالو نا نور پیسے پس غواڑی
کلا چې څه په نوم باندې کلا دې د میسایل په نوم باندې کلا چې کومه د شناختی په نوم باندې ډېر جو ستړيږي چې میډیا چې پیسې خو هیڅ جواز نه جوړيږي چې یو ورته چې کومه د ګورنمنت آرډر کړای دی چې دې ورته سوشل کې دي
په دې اړه مو چې کلا د پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړه نو د انتظامی چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلق د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان جو دے دا لکا یو اونڈے و توایا یا یو اوڑو کشان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پا سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائینو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست زہ ہو اگر تب دی تیز دا گلن و خان
یخنیانوں کی با دا زے ونٹر کیپٹل چھو نا پی خاور اور سمر کیپٹل کابل ہو
دا ہر گل پوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراز پا پاوکم یو لس بجے
د محمد نجی صاحب یوسف خیلو نه د باجوړ تر نوګای پورې د غزدلی لوی سړک د بیا جوړولو چارې چې له تیرې مودې راځي روانې وي په دې وروستیو کې دغه پروژې لپاره د پیسو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې دي. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ټولنیزې هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوې د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اولس وایي چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولی. فردوس خان صاحبه وای
د دکانونو د پنچرو د سبزیانو د دکانونو دا اوس هغه د ډیرو د غیر باد کې دوه څه د وران څو درې وخت یې مصرف خانه یې دغه اوس یو میز د خانه پاتې دا وکم د درې دا پاتې د ورکشا پی دی نو د بندې شي وي کنه تر اور ته ټول دونو په تر کې یو نو په ټول تام په لې سره پیو دي.
د دې ورستو مې د فضلی ودود صاحب سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولی بیا یې په منځ کې ودرول نو هغه یې ډیر ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وس په دوه دریو کې کیږي نو هیڅ حکم دې ته غاړه نه ږدي چې یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي پېښور ته دې لاړ شي یا دې غلنۍ ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه څاروي سبزیانې را وړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي خراب هم شي دغې وجې نه چې کوم دې څوک اوس زیاته غاړه نه ږدي چې هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدونکی دی لال رحمان ساپی نومېږي هغه وایي
نه چې کوم بلندې کار و هغه ډېر په تېزۍ سره روان خو د بدقسمتۍ
قسمتی ده چاره باندې کار یو د مودر چې کله په دې روډ باندې لاړ شم غلنې ته میټینګ لې یا پرېس کلب کې ټیټی یا بل څه دغه لاړ شم نو ویر تزما دراتک غزلنې کې ځالتي شپه کوم دې تاکید دوج
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه نو څوک ذمہوار موجود نه وو ولی موجوده عملی له خو ول شو چې دغه سړک لپاره پیسې منظور شوي دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي دانیسه اجمل لبا لن خبرونه وره
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایم او غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډیږي. د نړۍ یو سلو شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېره ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وای چې تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستانیانو حجیانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریاله وای د مذهبي چارو وزیر د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او خوشا 15 لا درک دي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده او د ځایي پولیسو په وینا 40 وسلوال طالبان یې وژلې دي. په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار حمله وکړه. د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په کندوز ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرشوبله اړولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسیدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سبا نه 1.5 نور کسان زخمیان کړي هم دي. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د خبره د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د په وینا کې کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هېوادونو نظر پراخ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مولا انیسی اجمل اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعې اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوګلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لا درک شوي حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی وو نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوی نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نګرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیری کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی ادارې اخیر کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امن د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزای امریکا ته د وروستي سفر د هدف او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه د پاکستاني او چارواکو پر څرګندونو لیکنې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي هفته او د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزای نیویارک ښار ته په دې مخ راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډېر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تېرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنا شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډېره تشدد پسنده ده او یکدم بیا ملاله د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تېره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډېر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغیستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر دربه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانس واولان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
فرانسا وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند په راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé
France nan sahar pa Suria ke de Daesh terroristi dale de rozane par hag camp bombari wakra che zamung de hewat amniyat ta gwaq tre ke da pa de hamla ke de Suria khatis khar Deir ez-Zor ta pa yow najde mawqiyat ke yow camp pa nakhasho
a l'est de la Syrie.
پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوریه
car cette organisation
موږ په سوریه کې پردایش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگی جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکل وریدونکو او د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي د عمومي غونډه اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به دغه سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه د دغه لیکنې مهم ټکی اوروي.
د ډان ورسپانې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورسپانه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپله پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخ ته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د اختر په اړه یو رپورټ. د اختر په څلورم ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډله ډله خلک ورتلل او د اختر خوشحالیانی په ډول ډول خوراکونو او میلو مانځلې. په همدغه اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو ترڅنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خدا اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باخته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره لکونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باخته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر څلورم ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر څلورم ورځ هم ده خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستان وګورم ملګري وګورم راغ تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځمو سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نخوند واخیست او ماشومانی هم په خوراکونو او سپرلی و نازول.
سوهدین یم د جلال آباد د خار سیزن کې نن راغلو د اختر سلورم ورځ و دلته ماشومان هم راسره راغلو ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکرم ولګول د زنګوګانو کې وګرځېدو ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي او زمونږ دا د چایو کاروبار دی
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې د باسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په هکله معلومات درکو کوم چې د مغل شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1501 کې جوړه شوې وه او ډېر خلک ورته د اکبر باچا کلا وایي. خو د دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلعه کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډېر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوړېدو وروسته د هندوستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ دغه لویه لاره د هند پځې د نوخار خیر آباد سره جوړه شوه او هم دغه شان کله چې په کال 1501 کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود و او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د 1400 جنرالانو مړ شوی و. دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوجي چونه وه چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د باچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په هکله ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلک آباد وو او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وې چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې څېړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کېښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پتنگل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سوا کے افغانستان کے امددی سو کابل فرهاد
علی خاور وای چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندوستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دغه کلا د بنارس د اټک په سر جوړه شوې وه نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کوم پترس باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندوستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي. نو په دې وجه اکبر بادشاہ ردی نوم هم اټک بنارس کې خودو. نو دا ردی کلا خپل نوم دی، د علاقې سره داسې تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی وو.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود وو، او بیا چې کله یوسفزو سره په کال 1506 کې د مغولو جنگ وو، نو بیا هم اکبر بادشاہ په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی، او دلته سره د خپل پامیر ژوند تیر کړی دی.
د دې بنیاد چې ښودل کېدو هم اکبر بادشاہ موجود وو په 1501 کې، او دا هغه وخت وو چې د پیر روخان او د روشنایی تحریک چې کم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی ور دی. نو دا هغه کال وو. په دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو، ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو، نو هغه په خپله دغه ته موجود
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو، او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
د دې کلانه په یوسفزو باندې ډېر لوی اټیک شوی چې په هغې کې ډېر یو لوی راجا بیربل سره 1400 مغل کمانډرو 30-40,000 مغل سپیانو په دغه جنگ کې قتل شوي وو. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډېر تلخ یادونه وابسته وو.
دا اټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده، په څلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزي چونه هم وه، او د بادشاه د استوګنې دپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو څه ډېره اوږده، خو په هر حال دا دی چې د دې څلورو دروازو په منځ کې ده. د غټې دروازې موري دروازه ورته مونږ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغسې په څلورو دروازو کې ګیره ده، او ډېر ښکلي دننه ډېره بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې، شاهي رهایش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځایونه پکې. نو دننه ډېره ښکلي بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علی خاور وایي چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده، چې یو اړخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره، او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوري خوري تاریخي کلا ده، او مونږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده د سیلګرو د پاره کلاو کا. نو ډېر بخي دا ډېر خوري کلا ده. دا په دوی سو مشتمل ده، یو فوجي سوا او یو د دې د بازار سوا. یو کې په فوجو بیرکونه او سره نور شاهي مهمان خاني وغيرها دي، او دیم چې کم دی نو کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونه اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیند په غاړه جوړ دی، او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ وو، خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر لوی تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. په هر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغلته زمونږ بزرګان دي، پیر یحیا صاحب په نوم یادیږي، حسید شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادیږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه، او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه هلته وویل خپله او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو د دغې یو معجزه اوس مونږ وینو چې دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه راځي، خو کومې اوبه چې د دغه دیوال سره پاکې بهیږي نو هغې ډېر ریدم خپل ریدم نغ سیوا کوي، او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خاروای چونکه د اټک د کلا د جوړېدو نه رسته د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پارلوی لاره د هند پځه خیرآباد تراغله، نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر بادشاہ دی له جمنا د هندستان د دغنه مونږ ته دغه وایو هغه ته مولا وایي، هغه راوغخته او هغه له دغه ته اوسم دغه تللی ملاحی ٹولہ بانی مشہور دے اگی لے دغل تا کورنا ورکڑا اگی آباد کڑا او دا اگی تردی وقت پوری دے انگریز دا دغه دا ور وتی سره پولونه نو نو اگی بوم دغه شانتی دغه گاٹ چکمو دا ټک دا گاٹ پدی بانی بیڑے بانی خلق پوری وصل سامان نه پیڑول رول اڈیر تجربہ کار کسنی ول راو سی دک جدا سین پاگا اوس کو اگا دغه نه دی دک چرا دغه اوبین تجا کڑی خو اگا وقت دا زما خیال چ پدی خته کی پدی عمره خطرناک او تیز سین بل نو
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلی اڑختہ دوا لوی گٹان دی چې دا جمالیہ او کمالیہ پنوم یادیږي او چې کله با بیړې د اٹکنا د خیر آباد پلور پورې وتی نو اکثر با د گٹانو سر جنگی دلی او کشتو ته به نقصان رسولو د جمالیہ او کمالیہ د گٹانو د نوم په حق لویل کیږي چې دغه نمونه دیتا اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې با د مغول فوج سره جنگیدل
د دې په باره کې دوستو لکه زمونږ کوم تحریر دغه چې دا جمالیہ کمالیہ دا پیر روخان د زامنو په نوم ونی جلاله نوم یې مونږ سره د پښت افغان یو ډېر سردار تیر شوی دی د پیر روخان دی هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغول سره جنگیدو او دا هغه جلاله او د 1581 کې دا کلا جوړېدا د دې بنیاد خودو نو دا هغه گرفتار شو اکبر بچا دان سره بوتلو يرغمال په تور باندې جیتا او هغه بیا تل نرو تختیدو نو د دې باره کې دا د حقیقي چې را دغه دینه باندې چې مغول کوم سرکاري کیشته وی یا بیړې وی نو دا دو کم د دې غرونو دغه چې مونږ ته غټان دی غټ چې جمالیه او کمالیه او تمونږ ول نو دې سره با اکثر جنگي دی پاش پاش پښوي نو یو دل اکبر بچا وی چې لکه دا خو جمالیه او کمالیه دي لکه د مغول دشمنان دي زم روایت پکې دا دی چې را دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناشتو عبادت کې کو او دغه په وجه دیونم جلال او دبل کمالیو
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلتا پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دی خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوا دي ته مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندوشاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي دغه کلا دا شاهی محل آثار ته به انګریز دا خري دوره پوری موجود وو او خلکو تباہ کړو د خپل بهترین کلاوا د دغه علاقې نوم هوډیګرام هوډیګرام باندې په تاریخ کې دا موږ ته مشهور را خیر باد چې کم دی نو دا دیلا اکبر بادشاہ د نوم سره چې کله په خیر خیریت دی اٹک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیر نه را پوری وته هوډیګرام غاړه تا نو دا غزل بیا هغه چې په خیر خیریت را واغ سن را پاتې نه پدې خیر باد نوم ورکه خو
دا اٹک په کلا کې د اکبر بادشاہ نه علاوه د مغول دور نور باچایان هم اوسیدلی دي او نادر شاه چې کله په هندستان د حمله رستو واپس ایران تسلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا دغه شان فرخاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډیر رومانی دستانونه هم تړلې دي
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه ښځه نادر شاه چې کله دې کلا کې واپس کتلو دلته آرام کو نو داغه د ښځې نه داغه خوابګاتو یو غلو رسېدو او هغه نه چې داغې د ښځې د غاړې نه غهار پټ کو بیا په هغې ډېر بې جنګ شو هغې وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې تاراج کړه هغې کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزي وو د تور ډېری طرفه بیا په تور ډېری هم لو کدی سدو د نادر شاه د فوجونو په غیبانه جنگ وشو
دا اٹک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حقلا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روډ چې کم دی نو د استعمال دو او د هنده د غبره سي جاره او تو تر د ازروت ازروت بره وته د غشي لار دغه وا دا لار بیا د مغول وخت تیار شو دغه د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کومو هغه زمون په هند باندې تلو چې د دینه 2 کیلومتر کې دغه د نخکاری اٹک د کلا نه غم خکاری
د پنجاب اٹک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو ضلع
کلو کې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرخاز علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا اداره چې کوم دا حضرو او دغه لاکو پورې چې کوم دي نو ټول یوسف زول آباد دا یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخکې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخکې سواتو دغه او دغه نه مخکې حضرو دا یوسف زول علاقه وه او د دغه څنګه مخکې د لزا کوم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقه چې کوم دي نه دا د پښتونخوا یې سره قدم یوازي پورې ده لاسي او بل تللې.
اوریدونکو د اټک د کلا او د سره تړلې پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور سره د باز پرانا کې درکړل. تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خده پامان.